په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګې ډرامه خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د جیولوژي څیړنیزې ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د یوې بلې زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپل ویب پاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 کړی او ویلې دي چې مرکز د هرات له ښاره 2 کیلومتره لرې په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې وو. دغه زلزله چې نن سهار په سیمه ایز وخت څه باندې 9 بجې شوې تر اوسه د زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. په هرات ولایت کې د اکتوبر د 8 د مرګونې زلزلې راهیسې پرله پسې زلزلې یا یې سخت ټکانونه کیږي چې له ویرې له لومړۍ زلزلې څخه ژوندي پاتې شوي کسان شپې په پارکونو او نورو ځایونو کې په خیمو کې سبا کوي. په هرات کې وروستیو زلزلو او له زلزلو وروسته سختو ټکانونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د طالبانو له زندانه د مرتضی بهبودی د خوشې کېدو هرکلی وکړ. هغه بیگانه وخت په خپل ټولنیز شبکې ایکس پانه لیکلی چې دی دغه په ځان خبر چې بالاخره مرتضی بهبودی خوش شو ډیر هرکلی کوي او هیله مند دی چې نوموړی او کورنۍ به یو ځای آرام شېبې ولري. افغانی ول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوش شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي رادیو ته د نوموړي د خوشې کېدو خبر تایید کړی. د بی پولي خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر پخلی کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 ورځو وروسته را خوش شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشې کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی د تیر 401 کال د جدي په 15 په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په هرات کې زلزله ځپلو ته د ګرمو خوړو د برابرولو لپاره د څو پخلنځایونو د پرانستلو خبر ورکوي. د پروګرام بیگانه وخت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو د ځواکمن کولو او وږو کسانو ته د خوړو برابرولو لپاره په هرات کې 15 ټولنیز پخلنځایونه فعال کړي دي. د دې پروګرام په وینا د پخلنځایونو له لارې د اکتوبر له 8 رئیس د هرات له 5000 زیاتو زلزله ځپلو اوسیدونکو ته ګرم خواړه برابر کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون چهارشنبه وویل چې د هرات د زلزلو له زیانمن شوو سره د خوړو مرسته کوي خو په بیړني ډول 19 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو زیانمن شوو 100,000 کسانو ته خواړه برابر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د مصر ولسمشر موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو د سیمې ته پر بشري مرستو بارشل لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او هغه او د اسرائیل صدر اعظم دواړو موافقه وکړه چې غزې ته به د مرستو رسیدو اجازه ورکوي. اسرائیل د اکتوبر له 8 د حماس له برید وروسته د غزې ترنګ محاصره کړې او نه پرېږدي چې د سیمې ته 2.3 میلیون وګړي پکې ووسی خوراکي مواد او درمل او د مواد داخل شي. د سپینې مڼۍ چارواکو وویل چې د مرستو لړۍ به راتلونکو 2 ورځو کې پیل شي. د اوکراین او جګپوړې چارواکي وایي د دې هیواد پر جنوبي ښار زاپوریژیا د روسیې د تېرې شپې په توغندوي بریدونو کې یو شمېر ملکان وژل شوي دي. د زاپوریژیا والي یوري مالاشکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندې د خلکو د اوسېدو پر ودانیو لګېدلې او زیاته کړه چې د استوګنې پر یوه اپارټمان د یوه راکټ د لګېدو په پیښه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. هغه وروسته پر ټلګرام چینل ولیکل چې پر یوې ودانۍ د S-300 ډول الوتکې ضد یو توغندې د لګېدو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 3 تنه نور چې تری تم شوي و مړی یې د نړېدلې ودانۍ تر خاورو لاندې راوایستل شول. د زاپوریژیا والي ازادي راډیو ته همدارنګه وویل چې په دغه برید کې په ښکاره کوم پوځي هدف نه و په نښه شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په دغه برید کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه شوې او اته اپارټمنونه یې ویجاړ شوي دي. هغه ویلي چې هر هغه څه به ترسره کړي تر څو د ده په وینا تروریستي دولت عدالت ته راکاږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوب په نړیوال جام کې چې هندي کوربه دی پرون چهارشنبه خپل څلورمه لوبه نیوزیلند ته بایلوده. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوبه کې افغان لوبغاړو ته د 209 منډو هدف وټاکه خو افغان لوبډلې ونه شو کولی چې دغه هدف پوره کړي او په 15 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 109 منډې جوړې کړي. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بل لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له پاکستان سره ده. نن هم د بنګلاديش او انګلستان ترمنځ لوبه ده چې د کابل په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي. زینو افغانانو یا د ازادي رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خوده لیدا او د پاکستان د حکومت هغه پریکړې غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنا په زور به یو باسي. ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکي له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي، ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې دا مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالي نو ښه ژوند به کولی سي، ځکه خپل وطن یې ده. په هر حال دا پیغامونه وروسته راځي. اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې له یو ځوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړې ده. رحمان الله اتل د ننګرهار اوسیدونکی دی، له پانتون فارغ دی، اوس د ځوانانو د هڅونې لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیده. ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې. څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانیستی وي، خلک ورځي، ځوانان ورځي هلته مطالعه پکې کوي. البته مطالعه یې وړیا ده. تاسو هم که چیرته دغه مرکه اورئ کولی شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ، ورشئ همالته پکې مطالعه وکړئ. تقریبا شاوخوا 1500 ټوکې کتابونه ایښودل شوي دي چې ډېره برخه یې د ارواپوهنې د برخې ده. له رحمان الله تعالی سره مرکه وروسته راځي. خو راځي په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دادا زکر اجازه کارکون څخه دا هله لرما چې ورور آزاد نمرات ولادت لارام د ولسوالۍ ما اوس په هغه کې سم نن تن کار کې دا خاطر کار کې نو موږ دا هله لرو چې پر دا علاقه موږ ته ځای خاده دې راکښنه. و سلام.
السلام علیکم دادا دې رادیو ته سلامونه وړاندې کو. بعد سلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی، ډېر زیات ګران دی، چې دغه څه ټیټ قیمت کې نور موخ نه ځای کوو. السلام علیکم ورحمت الله.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې دي، احترامات کوم. نوم مې محمد عارف، پکتیکا ولایت وازی خالص والی اوسیدونکی یم. نو وازی خوا یوه ډېره لرې او پرته ولسوالۍ ده، سیاحت له پاکستان سرحد سره ده. نو له لوړو فرو چارواکو همدا غوښتنه ده چې موږ پیلن تر اوسه پورې مخکې دا شل کاله کې مخابراتي شبکه نه لرو، تر اوسه پورې نه ده فعالیت سوی. نو روډ چې کوم توبه سي موږ پرې پوخ سي. نو له لوړو فرو چارواکو همدا غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي. خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي، یعنی که مریضان وي، که هر څه وي، هېڅ لار نه وړل کېږي چې کومه طریقه یې یوسي، څنګه یوسي. نو مخابراتي شبکې سره ډېرې ستونزې دي. نو دا غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکې راته فعاله شي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو او اوریدونکو ته هله دوه چرو بوي. د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، چون چې زه په سفر کې یم او د وطن نه لرې مسافر یم، خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتابو کې وظیفه ترسره کړې ده، د دې نه علاوه چې زه راوتلی یم، دغه دیرلسم څوارلسم ځل ده چې زما د فامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي، کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي، او کله ریاست امنیت ملي ته وړي، او هیڅ داسې دقیق غړي نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای ځوروي، وای ټکی وای وهي، بېرته بیا بخښنه وغواړي چې موږ غلط شو. دا به تر کومه حده پورې موږ ځورېږو، تر کومه حده پورې به موږ ځورول کېږو چې زما په سر باندې صاحب، زما فامیل، زما د کورنۍ غړي، زما ورور، زما پلار دغه ځورول کېږي، زما زوی ځورول کېږي، په کوم اساس باندې ځورول کېږي؟ دا سرکنته به عمومي آفه ده چې د لوړ پوړي چارواکو چې په افغانستان کې هم امنیت دی، هېچا ته خطر نشته. دا څنګه خطر دی؟
دا په کوم اساس خطر دی چې زموږ د فامیل غړي دغه درلسم ځل دی چې دوی وړي وهلټي کول ورکې بیرته بیا پیوه بخنه باندې خلاصه شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطي ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام دی او دا څنګه دولت دی په نړیوالو باندې مې غږ دی چې نړیوالو ورته متوجه شي دا څه کوم اصول او مقررات په افغانستان کې به په موږ او تاسو نړیوالو راوستل چې نن هر څوک ځورېږي د فکر د غربت د لوږې د هر څه نه به ځورېږي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت مدافع غم درته پرېږدمه. زما غږ تر چرواکو ورسوئ. په لحاظ د خدای کار نسته، غریبي نسته، خلک در په در خاوره په سر دي. چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولاکه مې په دوه کالو کې یو هم مرسته مللې. دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو موږ سوار شو. د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي، چې نه راته تایید کوي نو امیر د حوزې خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی، خپلې مزې کوي. او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده، او دا ټول تبلیغات دي چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته. په لحاظ د خدای موږ څه وکړو، چا ته نظرو، چا ته ګیله وکړو.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردګم د میدان وردګو ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن د وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی، صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډېږي. هغه ته د مزار شریف لارې ورته بندې دي، کندوز لارې ورته بندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته بندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته بندې؟ آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 15 شپو کې، په 18 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړه. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي، نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخ ته او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې دغه کچالی چې دی د نورو ولایتونو ته خوشې کوي. اې خاطر چې دی کندوز ته وګورو، په 260 باندې هلته کچالی دی. په داسې حال کې چې په وردګو ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالی، څوک یې نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې اې خاطر کچالی ور خوشې کوي، هغه هلته به څه ناڅه کچالی بایې ښکته شي او دلته به څه ناڅه لوړه شي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. وروره موږ خدای سي بدغس ولایت یو بالا مسد دلته په یاران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نفرو کار دی. هغه چې مهاره پیره باندې په دا درې پیره باندې موږ بیا سره مزیږو، یو پاسپورټ درخواست مو کړی دی، یو څوک دا درخواست نه قبلوي. نو اوس د شلو دېرشو نفرو کارګرو پیسې ماده باندې دي، هغه زموږ ځینې غواړي وروره ګله. او نو دا مسد درته نه پاسپورټ رسېدګي نه کېږي، موږ یو پوري پاسپورټ ضرورت درلوستی د دغه دپاره مو دغسې دا لمبر پیدا کړي. نو دا درخواست مو درلوستی چې دا به نو مسد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي. نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي، مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي. نو دغه درخواست مو درلوستی، دا درخواست مو قبول شي وروره.
د پکتیا ولایت په عریب دزی ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي، چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی، او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی، او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تېرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي، او ځنګلونه ډېر سخت ګڼډ شوي دي. نو لیوانو دغه درې نفره چې خوړلي دي یو پټ شهید شوی دی.
السلام علیکم. زه ګلالی حکمل د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله ده ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورو، چې پاکستان ظلمونه کوي، چې د افغانانو تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم شي، دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
د ازادي راډیو د اوریدونکو او کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په پاکستان کې اوسیږي نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی، پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي، نو دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار و غریب دی یا د مریضۍ دپاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خواري او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم وروره. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته، دغه افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه د بېغوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو سره د نورو ځایو سره بند کړي. دلته ټوله خلک ګدامو والایه باندې خرڅوي، ګدامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جین رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګدامو والا که ضرورت و ارزان ورکول رانیسي که نه نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي، هغه د خونې ده ورته پور کړي لک و شپېته زره و اویا زره ورته پور کړي. هغه غنم دی په درې سوه په څلور سوه جنرا نیسي، هغه د ده کومه بوجه چې هغه غنم چې ده ته رسېدي هغه د ده سه په هغه پورو کې ولاړ شي. بېرته یوه میاشت بعد د ګدام والا سره رانیسي په شپږ سوه په پنځه نیم سوه په دونې رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي، چې نه کې ګران خرڅ شي نو خود په خوده به کالداره ورکېږي. او که دغه رقم یې خو نه کالداره ورکېدلی شي نیم ورکولی شي، ولې ګدام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور وي خرڅوي په افغانیو باندې په یو سل اتیا وو په دوه سوه اوس د اوس پنبه دي، پروش کال په درې سوه افغانۍ وو، شش کال په یو سل اتیا وو په دونې دي په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دې هم کښېږدي، پنبه ورته دې هم کښېږدي د افغانیو په برابر باندې، چې دغه به دا شی به په افغانیو په دونې، نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډه کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم مې ریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت و کابل کې، دوی به ټولو دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و دغلته مولوی و، دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې چې افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ و تاسو لاړ شو موږ و تاسو مهاجرت خرابېږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي، اشغالګر یې ښودل ویل ته اشغالګر دي. اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي، اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې دیرس پنځه دیرس میلیونه انسانان ژوند کوي، دا درې میلیونه دې نور هم راشي ورته همدوی به هم ژوند کې کوي. خو د دوی په اسلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي، دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږي وایي مهاجره مهاجره بېزته کوي، هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که تنګ که لوږی او که تندی تېروبی دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسولو چارواکو تر غوږونو رسیدلې وي او کوم سپارښتنه مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلې وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې له تیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د دې پټکو لزګونه ځوانان ورزی او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثره ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید.
رحمان الله اتل هم د نیمه ولایت اوسیدونکی د حقوقو پوهنځي څخه فارغ شوی یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنځار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې هغو په وړاندې د مکاتبو پوهنتونونه بند شي نو تر هغو لپاره مې یو زمینه برابره کړم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لرې پاتې نه شي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ. بیا مو څنګه وکړه دغه د کتابتون د جوړولو د غلمړنۍ کیسې راته وکي؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي او ځوانان لکه تاسو غونډې چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي پلوه هم ملاتړ نه کیږي. څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل ک؟
ما سره دغه فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې کوم کتابونه ما سره و. همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلود، خپل شخصي کتابتون. ما کتابونه انسیامه ځان تر وېستلو الته د مطالعې برنامه په لاره چوله. یو ورځ لپاره ځان ته ماښام پورې هغه دیونه پنځم چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي د هغه د کوم برنامه په لاره چولې.
اولم څه شمیر کتابونه په کتابتون کې درلودل؟ دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي او اوس چې یو نیم کال تیر شوی، ستاسو د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی؟
اوله برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جلد کتابونه و، اسلامیات او سیاست او پوهنه د مدیریت او د ویناوالۍ برخې تقریبا 300 جلد کتابونه موږ سره و.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمیر څومره تر رسیدلی؟
اوس مو کتابونو شمیر چې تقریبا 500 جلد تر رسیدلی دی.
ها، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابل مطالعې ته، دغه سیمه مو سره بدلول را بدلول، د کتابتون ځای مو را بدلو او کنه ځای ما یو ځای فقط ولایتونه نه، یو ولایت نه بل ولایت تللی؟
نه نه، د پنیګرار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم. ځکه کتابتون ورلرو ځکه پنیګرار کې چې کومه همه ځایونه وه، پوهنتونونه وه، مکاتب او پارکونه، همداسې پنیګرار کې هم دغه ځایونه کې برنامې ترسره کړی او کابل کې هم همداسې. زه غواړم چې دغه برنامه نورو ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دغه ګرځنده کتابتون نوم ورکړو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان یا مثلا هغه کسان چې بیکار دي چې راسي مطالعه وکړي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفیده ده؟
او بالکل، په بنډه کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، خو سامان په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کډې د اغیز په دغه کړی. یو بل موږ هغه برنامه کې ځوانانو سببونه راته ګونو برنامه ته ډېر اغیز کړی ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستی؟
اوس مخال موږ پیل کابل کې یو، او کابل کې د برنامې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ ځو.
کابل کې څنګه کسان ستاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل اول کتا اول برنامه ته موږ ته دسه ځوانان ته راته کم وخت ورته پورې سي پیغام سوالین به خو چې موږ د برنامه نور زیاتې کو اتمن غنګونه زیاتېږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دی کوم کسان چې خار ته زی غنو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته وي سي تاسو ترې غواړي چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم سات یا سات یا څو دقیقې برته کې دي همداسې ده کنه
امون خو دې برنامه کله چې موږ عامه ورځ باندې کوي جمعې پورې موږ په یو عامه ځای کې دا برنامه په لاره شو دغونه موږ سره امکانات نشته چې موږ ورځ باندې کتاب ورکړي کتاب ویسي ځکه موږ تیاری د اړوند مضامین کتابونه چې کوم دي کنه یو کتاب دی نو موږ نشو دومره امکانات موږ سره شته نه لاس کې او بل موږ سره داسې وسه پورې چې همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات موږ سره کم دي او کتابونه هم کم دي چې موږ یو چا د کتابونه ورکو کور کې ویسي
خا او څوک د مینوالم ځوانان خو به خامخا درځي د پوخو مرکزان هم ستاده سي کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا هغه کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کی او د جنونو کاچ په کې څنګه ده
او موږ ځوانان او د پوخو مرکزان د ټول د کتابتون او د دې ترڅنګ انجونې هم دي
خا او تاسو یوازې کتابونه د مطالعه لپاره کې دی هلته څوک آسان وي دغه د کتابتون مسولان څوک وي داسې دی اما په هوی څه پروګرامونه هم څه چې خلک پوي کې چې دغه تا کتابونه دي تاسو د مطالعه لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي دا ست د اما په هوی پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي
او موږ چې کله په یو ځکه باندې په لاره شو دي مسلط خطورې ما ته دي زه د یو اما پوسټم کوم به په دغه ځکه بنرې مله کوم به په هوی دي فارم به کې هماغي ورځ باندې به خبرې کوم چې راش مطالعه وکي او دغه مطالعه بنرې موږ چاپ کوو په هغه ځای کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته دیال ته موږ میزونه ورو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه ورو ترڅنګ ځوانان نه کوي
او ځوانان چې درځي د غاستاسو کتابتون ته تر ډیره له کوم مسایل سره دوی علاقه مندي کوي په افغانستان کې خو به له شک چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوخيږي د غاستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخو کې دی ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومې برخې غواړي چې مطالعه کوي
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ مرکز باندې راځي د اسلامیاتو کتابونه ډیر خوخيږي او ځوانان کې به د اروپونه برخه کې ځکه زیاتره ځوانانو فکرونه سي جوړ نه دي نو د ارواپوهنې برخه کتابونه ځوانان ډېر مطالعه کوي
نو د ارواپوهنې په برخه کې ستاسو کتابونه بیا ستاسو د پام وړ یا په ګڼ شمېر کتابونه ستاسو چې ځوانانو ته ورسیږي
نو په دغه کتابونه کې موږ د بیا پیسې کتابونه موږ سره د ارواپوهنې برخه دي خپل نه زیات کتابونه چې موږ سره د ارواپوهنې برخه کې د ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کړو دې برخه دي او په کتابونه موږ سره دغه کتابتون کې شته
او پښتو دری کتابونه دي که د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته
نه یوازې پښتو برخه کتابونه دي او د تقریبا یو 50 جو د پورې تاریخ کتابونه هم دي
خا او تر اوسه لدغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپیل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرستې در سره کړی دی د کتابونو او کنا یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی
نو څه پرې کوم څه اچھا همکاري نه راکړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي زرانه کار کوي بیرې څوک کیسه کې نه وي نو څه پرې موږ نه حکومت همکاري کوي نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې دغه برنامه مقصد یې ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم شیش به او راځي ولري
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
درانو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. آیا پوهیږئ چې د ماشومانو د ښې او کاملې روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی. څېړنو ښودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤول او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم، خ او متنوع خواړه هم د ماشومانو پر روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې ښه خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
همت اورورا د کلینیک ویلیج نشه ویدا خو سکه دی مرسل هیڅ ګل ونه کړ. دا به څوک؟ همت اورورا څه شو؟ وی هغه دی وخت دروازې ته تللی، پلوشه بیچاره دننه دفتر کې کاري فایلونه کمپیوټر ته رسوي. دا څوک دی؟ وی دا خو د امیندوارې ښځې خاوند دی. بیا څنګه راغلی؟ خدای دې خیر کړي. اورورا مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. درې، ما په خپل وعده وفا وکړه، خپل خوخه مې دا ډالۍ اخیستې. البته ما او زما د ماشومانو مور والکانو وسایل د نن راوړی.
نو ورور جانا، دا زما دنده ده چې د ناروغانو خدمت کوم. دې ډالۍ ته څه اړتیا ده؟
دا موږ په خپل خوخه اخیستې دي، هیله کوم دا ومنئ. کنه نو زه او زما مېرمن به ډېر خفه شو. او بله دا چې که ستاسو د کتنځای مجهز او ښه وي خلکو ته یې ګټه رسیږي.
دا خبره خو صحیح ده، مګم
په بخښنې سره مګم مګم نه لري. پوهېږي چې پس د حادثې نه زه تازه د غفلت له خوبه راویښ شو. بنیادم که وغواړي هم ګټه کولی شي هم ولس ته خدمت. عینې لکه ستاسو دنده دا ستر خدمت دی. دا خو ډېره یې وړه تحفه ده. زه برنامه لرم چې آینده کې په دې لاره کې سرمایه ګذاري وکړم زمونږ د ولایت په سطحه. بیا هغه وخت کې ستاسو لارښوونې ته ضرورت لرم.
څومره ښه، کاشکې تاسو غوندې زړه سواندي خلک نورم ډېر شي. زه هر وخت ستاسو خدمت کې یم. دا داسې کار دی چې هم خرما و هم ثواب، په دې شرط چې پکې صداقت وي.
رښتیا وایې. ښه نو یو وارې په بخښنې سره دې وسایلو ته وګورئ. دا دی، ډېر لږ شی مې اخیستې دي.
وای دا دومره وسایل وګوره. دا ویلچیر وګوره، چپرکټ وګوره، بستری وګوره، د فشار آله، دا دومره نور وسایل. په خدای بیخیا ایرانه پاتې شوم. ته ولې دومره ښه سړی یې؟ ډېر ښه سړیتوب انسان ډاروي. وروره ما وبخه.
نه نه ډاکټر صاحب، داسې فکر مه کوئ. هغه شپه مې چیرته له یاده وځي چې د ماشومانو مور مې دی د مرګ له خولې نه را وګرځوله. د دې خبرې په معنا پوهېږي؟ که د ماشومانو مور مې نه یې زه هېڅ هم نه یم. زما ښځه زما د ملا تیر ده او زما د کار او تجارت برکات دی. که زه خپله ټوله شتمني تاسو ته درکړم لا مې کمه درکړې. پوهېږي چې هغې حادثې ما کې یو انقلاب راوسته. نو تاسو نه زما هیله دا ده چې دې چانس نه ګټه واخله، خپل مسلکي ژوند ته ترقی ورکړه، څو خپلو هیلو ته ورسیږي. تاسو زمونږ په ټول ولایت کې یو بااستعداد او لایق نرس یاستئ. تاسو له ډېرو خلکو نه، حتی که دروغ ونه وایم، د ښو ښو کسانو نه په مسلک کې لایقه یاستئ. او د تاسو صفت مې هر چېرې اورېدلی دی. نو بیا ولې ترقی ونه کوئ او مخکې لاړه نه شئ؟ په دې خاطر چې د تاسو ترقۍ سره ډېر نور کسان به ترقي وکړي. مثلا حتی که ما سره په طبي عمرو کې مرسته وکړئ، یقین لرم چې ډېر زیات به مخکې لاړ شم.
وروره که خفه کېږي نه، نو دا مسله باید زه د کلي مشرانو سره مطرح کړم او زه به ستاسو له دې مرستې نه خپل کلیوال او مشران خبر کړم. دا کوم کار چې ما دلته پیل کړی دی، دا د دې کلي د مشرانو او لویانو له برکته. زه په وړاندې مسؤوله یم. دوی ما ته ځای راکړی او راباندې اعتبار یې کړی دی. زه څنګه بیا د هغوی د مشورې نه داسې یو مهم اقدام وکړم؟ هیله ده چې زما په خبرو به پوه شوی اوسئ وروره.
فرزانه جانې، ستاسو په خبرو مې سر خلاص شو. سم پوه شوم. لویان وایي چې غل نه یې له پاچا نه مه ډارېږه. زما مطلب یوازې او یوازې ستاسو لاسنیوی دی او بس. نور هیڅ هدف نه لرم.
تاسو د خدای ژوند لري. نو بیا زه د مشرانو سره مشوره کوم او تاسو ته ځواب درکوم، او په زمن کې دا وسایل به همدلته په امانتي توګه ایښي وي تر څو خبره ښکاره شي. دعا کوم چې مانه خفه نه شي.
هیڅکله نه خفه کیږم. هر ډول چې تاسو ته لازم ښکاري هماغسې وکړي.
د خوشحال خیلو کلی ښه او مهربانه ولسا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام.
تر کومه ځای چې فکر کوم کې انسان وغوړي په مثبت شکل تل خدمتو کی او مصروفه اوسي دا کار کولای شي، او کومه سي چې ګورم د خوشحال خیلو د کلی خلک تصمیم لري همداسې ژوند وکړي او مخکې لاړ شي. په همدې خاطر خدای تعالی په موږ رحم کړای او یو خيار او خو لس را کړای چې په هر ښه کار کې موږ ته لاس را کوي.
بالکل همداسې
په تیرو څو ورځو کې موږ او تاسو له خپل کلي نه پلاستیکونه او کثافات راټول کړل. شاید ځینې فکر وکړي چې پلاستیک او ګندګي چیرته و چې موږ له کلي نه ټول کړل. باید ووایم چې دا کار موږ د دې په خاطر وکړ چې مخکې د دې نه پلاستیکونه او ګندګي د موږ کلی مردار کړي. باید یو نمایش پر رقم یو حرکت وکړو او د خلکو پام دې ته راوګرځوو چې دا کار مو د پاکۍ او نظافت لپاره وکړو. او پلاستیکونه زموږ چاپیریال او موږ ته ډیر زیانونه لري. دا کوم جبري حشر نه و. هر کس خوښه درلوده چې پکې ګډون کوي او کنه. زه د خوشحال خیلو د کلي د مالک په صفت له دې کار نه مې مقصد دا و چې خلکو ته ووایو چې پاکي ښه شی دی. باقي خبرې به مولوي صاحب تاسو ته ووایي. دا تاسو او دا مولوي صاحب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام مولوی
صاحب. درنو مشرانو او رونو، تاسو ټولو ته خر اغلاس وایم. هر کله راشه خدای مراولا.
خوشاله اوسه مولوی صاحب.
باید تاسو ته ووایم کومې خبرې چې ما پورې اړه لري هغه تاسو ته در رسوم، او هغه دا دی چې له ژمنې سره سم هغو کسانو ته جایزې ورکوو چې ډېر پلاستیکونه یې راټول کړي دي. دا کار ځکه کوو سو خلک تشویق شي. دا شمس چیرته دی؟ شمسه بچیا دلته راشه. آفرین. ښه شمسه، څنګه دې وشو کولې دومره پلاستیکونه ټول کې؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه پوهېدم چې میرا کاکا ټول دیالو د اوبو بندونه په پلاستیکي خلطو اوبو جیګانو بندوو چې ښه کلک راشي. او نور به د دوکانو له شاوخوا نه راټول کړل. دوکانونو کې ډېر پلاستیکونه خرڅېږي او زاړه پلاستیکونه د دوکانو شاته اچوي.
درانو مشرانو او ورونو، زما په نظر د شمجان په دې ساده او ماشومانه خبرو کې ډېر څه پراته وو. بله خبره دا چې شمس په خپله څو ځله د کثافاتو له امله ناروغ شوی و. اوس دا دی په خپله راوتی څو له خپل کلي کور نه کثافات پاکي. خدای دې لوی سړی کی.
آمین. آمین.
زه ورسره دې ټولو ځایو کې وګرځېدم. راته وویل چې امید لالا ما د پلاستیکو او ګندګي ټول ځایونه لیدلي دي. ما مو ویلې دا خو د ویډیو اخیستو لپاره ښه مطلب دی، او دا کار مې وکړ. البته خیالي موږ سره و.
ډېر ښه.
اوس چې دا د پاکۍ برنامه سرته ورسېده، غواړم دا قانون باید عملی کړو چې نور هیڅوک حق نه لري پلاستیکي کڅوړې، بوجۍ، د اوبو بوتلونه او ګیلنې کلي ته راوړي. که څوک یې له مجبورۍ نه ترې ګټه اخلي، نو باید آخر کې په سم او مناسبه ځای کې واچوي، نه دا چې هر ځای کې زړوي هلته یې واچوي.
نام خدای ډیر پهاله دی. د زیږیدو په وخت کې وزن ډیر ښه و. ما خو د یوې مور په صفت تر ډیره کوښښ وکړ څو هم زه ښه اوسم او هم مې راتلونکی ماشوم. نور نو د خدای پاک کارونه دي چې څه کوي. ریښتیا څنګه پوه شوې چې زه کور کې یم؟ ستا خو کلینیک او کور یو دی. پوه شوم چې د جمعې په ورځې د اویلۍ په چمن کې له ګلان او کبلونه خوند اخلي. ریښتیا وایې، د استراحت یوازې د جمعې ورځ لرم او بس. خویندې ورونه مې راسره شکر خوښه خوشحاله دي. ریښتیا وایې، ته یوه فداکار او با مسؤلیته خور یې. مننه شبنم. ریښتیا د ریحان جان واکسینونه خو دې له یاده وتلي نه دي؟
نه نه خورجانې، دا څه وایې. له زیږونه وروسته چې ورته کوم واکسینونه کېږي هغه مې ټول ورته وکړل. بیا دوه ځلې نورم د مشورې لپاره تللی یم. د کمخونۍ وقایوي دوا یې هم راکړې ده. نور نو د واکسین او مشورې ورکولو کار تر سره دی، او همیشه لکه د مکتب درسي کتاب ورته ګورم او ولولم.
چای دی واخله چې سړیږي. هو ریښتیا، ته باید تر دې وروسته خپل خوړو ته ډیر پام وکړې، ځکه چې که ښه خواړه ونه خورې نو شیدې به دې کمې شي او ماشوم به دې وږی وي. که غواړې چې ماشوم دې تکړه او صحتمند اوسي نو خپلې شیدې ورکوه.
تر ما دې خبرې ته مې خسرګنې ډېر متوجه وي. ټول خخه خوراکونه ما ته راکوي.
بختوره ښځه یې. بچی دارې مور ته زموږ په وطن کې اکثره کورنۍ پام نه نیسي. اصلا په دې خبر نه دی چې د یوې مور یا امیندوارې ښځې خوراک باید څه وي. په همدې خاطر د مور او ماشوم مرګ زموږ په وطن کې ډېر دی.
ښه نو د خدای شکر دی چې له ښې کورنۍ سره مې مخه ده. زه ډېره خوشبخته یم، کور کې خوشحاله یم. خدای سنگینم یوه مناسبه دنده لري. بس نو څه چې مو په نصیب کې وي.
ریحان جان مو تیار که؟
او پلار جانې، خپلې نوې جامې چې بابا جانې ورته راوړي اغوستې دي. وګوره څومره ښایسته ماشوم ترې جوړ شوی دی. ماشاءالله، خدای دې له بدو سترګو وساتي.
او نام خدای دې ویل نظر نشي زوی جانا، هله ورته شپېلې نه دود کوي. هله نو
لوګی به ورته وکړو. اوس دا ماشوم پوسه چې مېلمانه ورته په تمه دي، زه اشقلاس شپېلنو سره درلیږم.
ریحان جان مو څه کې لمو نه دی تیار کړی؟
ولې نه تیار دی، تا ته په تمه وو.
نو بیا ودرې چې عکسونه یې واخلم.
صبر وکړئ چې موږ هم درشو، عکسونه به ورسره واخلو.
سمه ده مور جانې، راځئ راځئ، اوس به ښه خوند وکړي. والا
ښه نو راځئ چې څو عکسونه ورسره په ګډه واخلو چې هلته ورته مېلمانه هم په تمه دي، هغوی هم ویني. راشئ نو.
سمه ده، اول به زه ستاسو عکسونه واخلم، بیا به مې سنګینه له زما عکسونه ورسره واخلي. زه به مې وراره په غېږ کې ونیسم. سم ودرېږئ.
سمه ده خور کوي، هله واخله نو.
دادې وخندې، نږدې ودرېږئ. دادې واخیسته. سنګین لالا واخله نو، اوس زما وار شو، زما عکس واخله.
زه ودرېږه هله نو. آفرین، لږ وخانده. ها دغسې، آفرین، وخانده لږه دېخوا راشه. ښه نو همدومره عکسونه مو بس دي. اوس نو ریحان جان راکې چې مېلمانو ته یې وروړم.
څومره وارخطا یې، پرېږده چې کاکا جان یا ترور جان مې واخلي.
نه نه، سنګین دې واخلي چې پلار یې دی.
مور او پلار دواړه ورسره مال شي، درځه یې مخکې شي.
نو بیا سپېلنی څنګه کېږي؟
مور مې د سپېلنی تیار کړي، زه وړم. خیر دی.
سمه ده لور جانې،
لږ لرې شي، سپېلنی مې راوړل.
مرغانو انسانانو بو کد مایانو خرسترگو تورسترگو دشتورسترگو نظر مات نظر مات ماما نام خدا لاسن اوپر کھو یو چک چک یو چک مبارک
دوستانو خر اغلی قدمونه مو د سر په سترګو ول راتک سره مو مخ ډیر خوشاله کړو. موږ هم د تاسو د میلمستیا او هرکلی د پاره یو فقیرانه ډوډۍ تیار کړې ده چې هماغه وطنۍ رسم په ځای شي او یو څو ساعته مجلس وکړو، لکه د یوې کورنۍ په شانتي د زړه خواله وکړو. خو بیا هم کاشکې دې مجلس کې ملک صاحب اصغر خان هم وای، نو زه به ډیر خوشاله شوی وم.
مولوی صاحب، ملک صاحب، دا د زمون خیریه بنسټ هم په خپل ژمنې وفا وکړه او د تا د جوړولو کار یې پیل کړ. کور یې ودان.
هو کور یې ودان. اوسه
زه شکر دی، تر دې وروسته به زمونږ ستاسو کلی د پاک او صحي اوبو خاوند شي. دا مشکل هم حل شو له خیره سره. باید له خوشحاله کان هم مننه وکړو چې موږ ته خپل ټول کور راکړ چې فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو.
بالکل ښه وای سنگینه، چې غوټې پسې وهې په لاس بدر شي. چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته، که څوک وغواړي چوکار وکړي او ورپسې شي هغه خامخا ترسره کیږي. الحمدلله زمونږ او ستاسو کلیوال یوازې خبرې نه بلکې عمل کوي، ځکه مو کارونه ښه مخکې ځي. سنگی جان، موږ ته او ستاسو له خیریه بنسټ نه مننه کوو چې زمونږ لاسنیوی وکړه او د پاکو اوبو څاره ته جوړوي.
بالکل همداسې ده ملک صاحب، لکه څنګه مو چې له ډاکټرانو اورېدلي د ناپاکو اوبو له څښاک نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي. په تېره په ماشومانو کې د دې څا په جوړېدو سره به انشاء الله د څښاک پاکې او سوتره اوبه ولرو.
انشاء الله. مولوی صاحب ته ښه وایې، دا څا زموږ د فرهنګي مرکز لپاره ډېره ښه ده، ځکه چې دلته به ماشومان، ځوانان او مشران راځي، ناسته پاسته به کوي. نو چې پاکې او صحي اوبه ولرو زړه به مو بېغامه اوسي.
مخکې تر دې چې بسم الله وکړو او د څا ویستلو کار پیل کړو، ټول به ژمنه وکړو چې د دې څا په جوړېدو سره به تل د څښاک پاکې اوبه څښو. راځئ چې بسم الله ووایو او کار یې پیل کړو.
بسم الله. ښه سنګین جانه، بسم الله کوي او ماشین چالان کوي.
انجینر صاحب پایلې که له خیره سره. مولوی صاحب د بسم الله په ویلو سره دا تڼۍ کښېکاږه.
یا الله ته پکې خیر و برکت واچوي. بسم الله.
واہ واہ فرزانی لوری، خیر اوسې. دا دې څومره خوشبویا چای دم کړی دی؟
درود شه ملک صاحب. هو ډېر خوشبویا چای دی.
ښه ښه فرزانی لوری، ودې نه ویل چې د څه شي پاک لدی را سره خبرې کولې؟ خیرت خو به وي؟
ژوندی اوسې ملک صاحب. هسې خو زه خپل هم درتللی شوم، خو زما مقصد دا و چې راشي او دا ځای وګوري او خپل نظر را سره شریک کړي چې نور څه کولی شم.
د ښو کارونو په لیدو زه ډېر خوشحالیږم. کور ودانۍ درته وایم لوری، ستا د معاینه خانې په جوړېدو سره نه یوازې زموږ بلکې د شاوخوا کلیو خلکو مشکلات ډېر کم شوي دي.
تاسو دې الله روغ لري.
دا همت خان او پلوشه ولې داسې غلي او غوږ غوږ دي؟ خیرت خو به وي؟ څه وایي؟
ستا خبرو ته غوږ یو.
رښتیا چې داسې ده نو بیا سمه ده لورې. پلوشې لورې، فرزانې سره په کار کول خو انشاءالله خوشحاله یې که نه؟
هو ډېره خوشحاله یم. هم کار کوو او هم له یو بل نه زده کړه کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې خپل ولس ته خدمت کوو. نو فرزانه ماشاءالله ډېره قابله نرسه ده، هر څه ته ډېر فکر کوي.
مننه پلوشې، ته خپله ښه ځکه زما صفت کوي. زموږ د استاسو مقصد خپل ولس ته خدمت دی. ملک صاحب غواړم چې یوه خبره درته وکم.
ولې نه، زه خو هم دې ته راغلی یم کنه.
ملک صاحب زه خو ستاسو له مشورې پرته یو قدم هم نه پورته کوم. څو موده مخکې یو کس خپله امیدواره میرمن راوسته. کله چې بچی وزېږېدو نو هغه سړی ډېر خوشحاله و. بیا ټینګار کوو چې زموږ له معاینه خانې سره مرسته کوي.
ښه ښه، دا خو د افتخار ځای دی چې له لرې او نږدې سیمو نه ناروغان دلته راځي او درملنه یې کېږي. کور مو ودان اوسه.
ملک صاحب خبره مې د هغه سړي کوله، ویلې چې تجار دی. بیا یې دغه وسایل چې دلته ایښودل شوي دي زموږ معاینه خانې ته د سوغات په ډول راوړل. د ډېرو پیسو وسایل دي ملک صاحب. ما ورته وویل چې زه د خپلو مشرانو له مشورې پرته د چا سوغات نشم اخیستلی.
ښه ښه، دا خو دې ورته ښه ویلي دي. ښه نو اوس ستا فیصله څه ده؟
د همدې لپاره خو تاسو سره مشوره کوم، ځکه په خپل سر داسې کار نشم کولی.
فرزانې لورې، زه له هغې کیسې نه خبر شوی یم. په اصل کې دا کس زه پېژنم. خدای مال او دایره یې ډېره ورکړې ده. ورسره ډېر سخي او خیرخواه انسان هم دی. زما مشوره به تا ته دا وي چې یو ورځ به یې راوغواړو او د کلي له مشرانو او ځوانانو سره به یو ځای مجلس وکړو او په دې هکله به ورسره مفصلې خبرې وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
که داسې وشي نو ډېره ښه ده.
سمه ده لورې، ته هېڅ اندېښنه مه کوه. نورې ماته پرېږده، زه یې خپلې حجرې کې مېلمانه کوم او ورسره خبرې کوم.
جان زما ریحان جانا، ولې ژاړې؟ زما خوږه غلی شاله ده، چا ما دې خفه کیږي.
واه ملالی، راغلی څه ته وی او کوې څه؟ اصله خبره دې لکه چې هېره شوه.
اوه رښتیا وایه، ودرې چې مورجانې ته مې غږ کړم. مورجانې مورجانې چیرته یې؟
څه وایې ملالی؟ مرغان چین هګۍ راخلم. څه وایې
مورې؟ د خیاطۍ ماشین مې پکار دی، یو شی پې ګنډم. اجازه دیده چه وایخلم؟
لگ صبرو کلوره چی ماشین درون دیده نشه وڑالای، زی در تا دربرم.
سانه ده موره گلالای، ها ده وچه میوه واخلا، چای بام روڑی.
زده غا منا اخلم، چای مجره تا نکیگی.
سانه ده آغا ده ماشین راور.
لریشه چه جوب لده نکم، چوم لدرون دیده ماشین دال تا بیکیرم. خوبم کوي چې ځان جوبل نکی وانجنو.
سمه ده. وی پازاب شوی مور جانې؟
پازاب نشوم، پام کوي چې ځان جوبل نکی. چې نه دی مولوی عز الرحمن جواب ویلی شم او نه دی پلار. ګلالۍ په مولوی صاحب ډېره ګرانه ده، نازولې لورې ده.
سمه ده.
دا څه شی ګنډی وانجنو؟
اوس یې درته نه وای مورې، کله مچو ګنډل بیا بیا په خپل سترګو وینې.
وی دې اوسنۍ زمانې ماشومانې دي، هر څه یې زده دي. ښه سمه ده، زر خپل کار وکړي.
سمه ده.
ښه نو زه ځم چې کار لرم، ورېندارې ته دې وطنۍ هګۍ راټولوم.
سمه ده مورې.
ماشین را وړاندې کړه نو.
ښه سمه ده، سبا چستنه که تار باچوم ده غسی تاری من رنگ نده
خیر ده سکالی خوب بینه بینده ده سودا خلطه دنو
گلو لیلا سی خیاتی که گرزی
نه خیاتی نشم که ولی و قیچی مزده ده نانزکو تا می دیر کالی قیچی کری
ښه سمه ده رزه ته دغه بیا تیکه زه مچله وګورم
ښه سمه ده ته دا ټوټه بیا تی
راکه ها واخله
په رښتیا دا کڅوړې ملالۍ او ګلالۍ ګنډلې دي
ملک صاحب لکه چې یقین دې نه راځي هغوی نامې خدای ښه استعداد لري په تیره ملالۍ ماشاءالله ډېره هوښیاره او قابله جنۍ ده
مولوي صاحب خبره خو دې سمه ده مګم د خیاطۍ ماشین یې څنګه زده کړی خیاطي د غټانو کار دی د هر چا د وس خبره نه ده
هو ملالۍ او ګلالۍ نامخوره تکړه نجونې دي ته وګوره څومره ښکلې او ښې کڅوړې ګنډلې دي دې کڅوړو نه هر وخت ګټه اخیستل کېږي پلاستیکي خو یو بار مصرف دي او زیان هم لري
څنار ګوره ته بلا وهلی تا نه ماشومان هم تکړه دي وګوره ملالۍ او ګلالۍ څومره ښې ښې درختو کڅوړې ګنډلې دي وایم کور دې لغلې ډاک شه عاشقه سړی پیدا دی خپل خپل کال لره که نه زه ژرنده کړی یم درځي خو نه
یاره درخت دا کڅوړې خو زما ډېرې خوښې شوې زه به هم څو دانې ځان ته واخلم چې سودا پکې راوړم او له دې پلاستیکي کڅوړو نه به هم بېغمه شم
دا دی کڅوړو خو لواره اخیستونکي پیدا کړل وایم آفرین په ملالۍ او ګلالۍ شه
وایم بالکل پېشکه
اوسنی ماشومان ډېر هوښیار او لایقه دي هرې خبرې ته فکر کوي په هر څه یې سرونه خلاص دي
که چیرې ملالۍ دوی یا نورې کلیوالې مېرمنې دا ډول کڅوړې وګنډي نو د بازار په پیدا کولو کې به زه ورسره مرسته وکړم چې که خرڅ شي نو دوه ګټې به وکړو هم به له پلاستیکي کڅوړو نه خلاص شو او هم به د ګټې وټې یوه لاره پیدا شي
هو ولا څومره ښه خبره دې وکړه آفرین دې پتاي که داسې وشي غوړي لا غوړ
ریختیا وای ښه نظر دې دی
زه خو خپل کوښښ کوم وګورم چې څه کېږي
بیخي ښه کار کوي خیاطي ښه کسب دی دا انجونې به پکې ښې ماهرې شي له خیره
زه نه غواړم چې په ماشومانو کار وکړو په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی غواړم چې کرار کرار د کلي مېرمنې دې کارونو ته وهڅوو
هو هدف دا دی څو د کلي نورې انجونې او مېرمنې تشویق شي
د یوې جینۍ لپاره د مهارتونو په صفت لکه پخلی د کور سرشته او د خیاطۍ زده کړه ډېره ښه ده خو زه د سبق او تعلیم طرفدار یم
هو درس او سبق خو لومړیتوب دی د ملالۍ او ګلالۍ په تشویق کې زموږ هدف دا دی چې څو د کلي نورې نجونې او مېرمنې هم وهڅول شي چې نوي مهارتونه او هنرونه زده کړي
پیل کې مو د مشترکې ټولنې یادونه وکړه هو مشترکه ټولنه یا ګډ ټولنیز ژوند په اتحاد اتفاق او دیو بل پا منلو سرا رامنځته کیږي سو ټول د مالکیت احساس وکړي او خپل ټولنه خپل کور وګڼي په داسې ټولنه کې خلک یو بل ته احترام او ټول برابر حقونه لري نو راشئ چې د خوشحاله او هوسا ژوند لپاره یوه غوره مشترکه ټولنه جوړ کړو په همدې هیله روغتیا مو په برخه اوسه
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ملک صاحب که دی اجازه وی او دو خبره می در سره کولی
چه خبره ده نوروز خانه وکا خبره دی وکا
ملک صاحب که یو دی خیر کار وکی
وای نوروز خانه چه زما پا بس پوره بی ولی نه
ملک صاحب تم و مشرا و سپینگی رای رازه ده دی عاشق و چنارگل دوی تر من سوله وکا چه بیست سره پخلاشی و بال لری
عاشق چوک ده چنارگل چوک ده
دی خوشحال خیلو ده کلی دی
چه دا کله چیرته ده
بلار جانا پر رادیو کې د هیلو ډنګ یو ډرامه خپریږي نو روز رو رماغه ډرامه درته یادې
یار نوروز خان له خندا دی مر دا خو ډرامه ده ډرامه زور وره
ښه نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې
هو ولې نه خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم بیا به ورشو
ماما لالی مه کوه منه مې راکړه زه لرې شم ور در خوره ولکې رانه واخلې
خو څه خبره مو شور دی ووړو
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منې رانه اخیستې ده نه یې راکوي
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنارګل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبه څکې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس زه دې مرداره مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوه کړي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دې واورې ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واورې نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به درسره ملګری وي په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي
واشو قبیا څه خبره ده چې ټول دې غاړې ته اچولی او ډنګه یې
دلشه چنارې چې نن ډېر یو ضروري اعلان کوم
د څه اعلان
د هیلو وړانګې د ډرامې
ښه ښه وایه څه وایې
و خلکو تاسو څه وایو د هیلو وړانګې ډرامه مه هېروئ خامخا یې واورئ
نارینه ښځینه ماشومان ټول یې واورئ
کور دې ودان چنارګله تم ډېر ښه ملګری
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ